افغانستان کې د مازدیګر ان څلور بجې شوې ازادي راډیو وی بل خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم په پیل کې خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان ځینې لیږدول شوي وسلې وسایط او تجهیزات بیرته د ایران لخوا ور تسلیم شوي دي د وزارت نن په یو اعلامیه کې دغه ادعا کړې او ویلي دي چې دغه وسایط او تجهیزات د تیر حکومت پر مهال ایران ته وړل شوي وو چې تیر شپه د اسلام قلعه بندر لارې هرات کې طالبانو ته وسپارل شول. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري آژانس لیکلي چې په دغو تسلیم شویو وسایطو او مهماتو کې ټانکونه، رینجر او فولډر ډوله موټر، و 50 کلاشنیکوفونه، نه دیش راکټ لانچرونه او نور تجهیزات شامل دي. ایران لاري طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ورسته له هغې چې طالبانو د تیر اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ول کټینګ کړه، د تیر حکومت ځینې پوځیان له وسایطو او تجهیزاتو سره ایران ته اوښتي وو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی دی. د دې وزارت چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو دو اونیو پورې به د دغو یونیفورمونو شمیر 20,000 ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي که څوک د یونیفورم له اغوستو ډډه وکړي سزا به ورکړل شي. د طالبانو پر حکومت یو انتقاد دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ناروې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مشره هیدر بار وایي پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو له ښځو خپلواکي اخیستې او له خپلو اړتیاوو یې محرومې کړې دي. نوموړي ویلي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي. د ایران په مرکزی ښار تبس کې له یوې پټلۍ د مسافر وړونکو ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې د لږ تر لږه 12 کسانو د مړ کېدو او په لسګونو نورو ټپ کېدو خبر ورکړل شوی. د ایران د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان مشتبه خالدي نن دولتي تلویزیون ته وویل چې د 12 کسانو مړي او 10 ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د لومړنیو راپورونو له مخې دغه ریل ګاډی له مشهد څخه یز ته په لاره و چې تبس ته نږدې پر پټلۍ د ساختماني چارو له کیندونکو یوه ماشین سره ټکر وکړ. ویل شوی دی د ریل ګاډي ولس دبیل پټلۍ اوختی دی. ایران د ریل ګاډو د دولتي شبکې مرستیال میر حسن موسوی ویل چې په دغه مسافر وړونکو ریل ګاډي کې 340 مسافر سپاره وو. د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زلینسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونه له ختیځ سویرو دونیسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. زلنسکی وویل اوکراینی ځواکونه د سیوردونیسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پر تلې د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د روسیې ولسي جرګې یا دوما هغه لایحه تصویب کړې چې په روسیې کې د بشري حقونو د اروپایي محکمې یا ECHR قضایي صلاحیت ختموي. دا لایحه تقریبا د رایو په قاطع اکثریت تصویب شوې او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به توشیح کړي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ناروی او زل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه وښوده.
The human rights situation in Afghanistan is
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځنګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې حالت ورځ پر ورځ خرابېږي.
د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړې یونیفورم ویش اپیل کړی او ټول پرسونل مجبور دی چې دغه یونیفورم واغوندي.
هغه ځانګړې یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي دا د کورنۍ چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ځانګړې یونیفورم دی.
د نورستان یو شمېر اوسیدونکو وایي په ځینو سیمو کې د قومونو ترمنځ تر اوسه دښمني نه ده حل شوې او په ډیرو مواردو کې حتی د ځنګلونو ته د اور اچولو سبب هم کیږي.
یو جانب چې کوشتوز ده او بنه پریدي نه کم دي شخل کوته سو وری خپل کومنت کې ګړې وشو پلس هاو کسان لشو.
دا راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړي خبرونه هم هېروي.
تر دی شی بی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروی په افغانستان کې د ښځو له حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤل وایي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران بلل کیږي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د خوځو انجونو له حقوقو د طالبانو د سرغړونو نوملړ ډیر وګد دی او دا سرغړونی مخبزياتي دودي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو اعلامیه کې د دې سازمان د خوځو څنګه مشرې دربار لقوله د انجونو خوځو پاړه د طالبانو وروستي محدودیتونه وحشتناک بولی او زیاتوي دا شرایط لنجونو خوځو خپلواکي اخلي او دوی لخپل وړتیاو محروموي. د میرمن بار اشاره د طالبانو لخوا په زور د نجونو خوځو مخپټولو ته چې نږدې میاشت وړاندې طالبانو جبري کړل. اغلی بار ازادي رادیو ته وویل
The human rights situation in Afghanistan is becoming worse.
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځنګړي توګه د خځو او نجونو د حقوقو په برخه کې حالت ورځ په ورځ خرابېږي. موږ د دې شاهدان یو چې د هیواد په هر برخه کې هر ورځ د دوی پر حقوقو محدودیتونه لګیږي. موږ وینو چې نړیواله ټولنه د وضعیت د ډیرو اعلامیو ژور اندېښنو څرګندولو او غندلو سره ځواب وایي، خو افغان میرمنې لیلامی ورهخوا لا ډیر څه غواړي. هغوی د اساسي پلانونو او ګامونو پورته کولو ته په تمه دي او غواړي چې
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګه مشر زیاتوي د طالبانو د پریکړه چې د حجاب د نه مراعاتولو پر مهال د کورنۍ نارینه او ته سزا ورکوي نارینه مجبوروي چې پر خوځو محدودیت زیات کړي. میرمن بار پر نړیواله ټولنې هم نیوکه کوي چې پر نجونو او خوځو د طالبانو محدودیتونه یوازې په اعلامیو کې غندلي او په دې کې پاتې راغلي چې د دې وضعیت مخنیوي وکړي. خو طالبان بیا وایي حجاب د افغانستان کورنۍ موضوع ده او تر خوای د افغان خوځو ټول حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت وایاند زبیح الله مجاهد
د افغانستان کې نسته چې د چا حقوق نقص وي یا نقص د اسلامي امارت له خوا نه روان نه کوم برخو کې شي تر اوسه رسیدګي نه شي رسیدګي وسی.
خغله مجاهد د سرګندونی داسې محل کوي چې طالبانو واکتا تر بیا ځلی رسیدو وروسته پر نجون او خوځو د محدودیت لګولو لپاره څو ګامونه واخیستل چې دا پریکړې لپاره خبرګون سره مخ دي. دوی لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي بند کړل، په ډیرو دولتي ادارو کې د خوځو حضور راکم کړ، پر خوځو مخ پټول جبري کړل او تر خوای له محرم پرته د خوځو په سفر بندیز ولګاوه. دوی دا کړنی په کور دننه او بهر لپاره خبرګونونو سره مخ شوې. یو شمیر خوځو په دې تړاو اعتراضونه هم وکړل چې دوی په خبره طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې. حخوا په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولي هم وایي له ثانویز د کړو دنجونو دراګرزولو او نورې محدود کوونکې پریکړې د خوځو پرمختګ خپلواکۍ او د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي پر طالب چارواکو غږ کوي چې د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. تر خوای د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې یو واضح پلان جوړ کړي چې څه ډول له خوځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې دا چلند پای ته ورسوي.
دغه راز د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک هم پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقوقو درناوی وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني ساري د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سره لکتنې وروسته په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یو خوله او په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا وځي کړي چې دوی په غلطه لار روان دي. بربکوول طالبان سره د اړیکو دی عادی کې دوه او اندی وی قانوني واکمنۍ په توګه د پرسمت پیژندل لپاره هیڅ ځای نشته. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی تر اوسه د نړۍ هیڅ وات حکومت پرسمت نه دی پیژندلې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویل طالبان تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوې، ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړی شوې او د مخالفت غږونه هم په بېرحمۍ سره ځپل کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویل چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید د افغانانو د اساسي حقونو په مسلې پورې مشروط وګڼل شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو وزارت وای په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی دی. وزارت چارواکو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو دوو نیو پورې به شمیر 20,000 یونیفورمونو ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي چې کڅوک د یونیفورم لا غوستو ډډه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دی، یو انتقاد پر دوی داو چې عام خلک دې ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولای ځکه چې ځانګړي یونیفورمونه نه لري. نور په دې رپورټ کې
د طالب ځواکونو یونیفورم پاړه د خلکو د پرله پسې انتقادونو ورسته اوس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي له کابل او کندهار خپلو پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړ. دغه وزارت مرستیال نور جلال جلالی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه جوړ شوی خبري ناستې ته وویل چې له دې وروسته به د طالبانو د ځواکونو او امنیت اخلالګرو ترمنځ د همدې یونیفورم په اغوستلو توپیر کیږي.
هغه ځانګړی یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي، دا د کورنۍ چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ځانګړی یونیفورم دی او ډیره فائدې هم دا د چپدې کې د امنیت د اخلالګرو مخه ونیول شي.
کاغلی جلال خپل ټولو پولیسو ته په خطاب کې ویل کڅوک د یونیفورم اغوستل پلې نکړي سزا به ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې آزادۍ رادیو په دې اړه بیلا بیل راپورونه جوړ کړي وو او کوم کسانو سره چې مرکې کړي وي هغوی ورته ویلي وو چې د عامو خلکو او طالب ځواکونو د جامو ترمنځ توپیر نشته او دا کار د دې لامل شوی چې د خلکو زورونې، غلاوې او د جرایمو نور ډولونه زیات شي. طالبانو تل دا خبره رد کړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په دې خبري ناسته کې ویل چې تر دې دمه یوازې د 20,000 په شاوخوا کې یونیفورم چمتو شوی چې وروسته به دا شمیر زیات شي.
یاد یونیفورم چې د عسکري تعلیم نامې په پرنا کې په پام کې نیول شوی دی، تر نن یې 20,000 جوړې تهیا او د ویش لړۍ په کابل او کندهار کې پیلېږي. په راتلونکو دوه اونیو کې به دا شمیر 20,000 ته ورسیږي.
د نوموړي په خبره د یونیفورم د ویش دا بهیر به نور ولایتونو کې هم پیل شي. کاغلی ټکور وایي د دوی د پولیسو د بوټونو شکل به د تیر حکومت د پولیسو د بوټونو په شان وي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د ملي پولیسو په ګډون د افغانستان د ټول وسلوال ځواک امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وپاشل شول. یو شمېر له افغانستانه بهر ولاړل او یو شمېر نور هم په هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي. د ډیری دوی د وژنې، شکنجه او زورونې په اړه هم راپورونه خپاره شول خو طالبانو تل دا راپورونه رد کړي دي. که څه هم چې تر دې دمه د هغو کسانو چې طالبان خپل د حکومت پولیس بولي ټول شمیر نه دی مشخص شوی، خو وړاندې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین الجزیرې ټلویزیون ته ویلي وو دوی په پام کې لري چې 150,000 کسیز پوځ جوړ کړي. د تیر جمهوري حکومت د ټول پوځ شمیر تر 3.5 لک ویل شوی وو چې له 1.5 لک ډېرې پولیس وو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو اورئ. وړاندې به واورئ چې د هند په کلکتې ښار کې د آسیایي ملتونو جام لوبو ته د لار موندنې په هدف د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د هانګ کانګ د ټیم ترمنځ لوبه پیل شوې ده. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اوکراین چارواکي وایي اوکراینی ځواکونه په سیوردونتس کې د روسیې د حملو په وړاندې په بریا مقاومت کوي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د سیوردونتسک په ګډون ځینو نورو ښارونو کې وضعیت ډیر ناوړه بللی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي اوکراینی ځواکونه په سیوردونتسک ښار کې چې په لوهانسک سیمه کې پروت دی د روسیې د حملو په وړاندې په بریا سره مقاومت کوي. دغه دفتر نن چهارشنبه ویلي روسي پوځیان د اوکراین پر ختیځ د ولکې ټینګولو په هدف د جګړې د تشدید لپاره دونباس ته د نویو منابعو د راوستلو په حال کې دي. له څو ورځو پر صنعتي ښار سیوردونتسک جګړه په یوه اساسي مبارزه بدله سوې ده. روسي ځواکونه پر خپل عمده هدف چې د لوهانسک سیمې چارچاپیره د ټولو سیمو نیول دي خپل ټول ځواک متمرکز کړی دی. روسیا غواړي دا کار د روس پلوه بیلتون پالو په مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي پرون سیشن به په یوه ویډیوي وینا کې وویل د دونباس سیمه کاملا تاریخي دفاع روانه ده. شغلی زلینسکی ویلی د سیبرودونسک ترڅنګ لسیچانسک او پوپاسنا له سختو ځایونو ګڼل کیږي. د لوهانسک والی شرح هیدی ویلی پر لسیچانسک چې د سیند بل غاړې ته یې سیبرودونسک ښار پروت دی توغندي وشتل سوي، خو دغه راپور خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. روسی ځواکونو د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل وکړ. کله چې د اوکراین له ځینو برخو په شا وتنبول سول، اوس یې خپل ټول تمرکز پر سیبرودونسک ښار راټول کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په خپله وینا کې ویلي، اشغالګرو ګمان نه کوه چې د اوکراین د پوځ مقاومت دی دومره قوي وي. په سیبرودونسک کې له ورځو راهیسې کوڅه پر کوڅه سخته جګړه روانه ده او په ساحه کې هم وضعیت شیبه په شیبه بدلیږي. روسیه د سه‌شنبه پر ورځ ادعا وکړه چې په سیبرودونسک کې استوګنیزې سیمې کاملا آزادې سوي دي، خو اوکراینی ځواکونه لا هم د ښار پر صنعتي ساحه او شاوخوا استوګنیزو سیمو ولکه لري. خو د بریتانیا دفاع وزارت نن چهار شنبه ویلي داسې نه ښکاري چې کوم لوري دي په تیرو 24 ساعتونو کې د سیمو د نیولو لپاره کومه پام وړ لاسته راوړنه لرلی وي.
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د آسیایي ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د هانګ کانګ د فوټبال د ملي ټیم ترمنځ لوبه شېبه مخکې پیل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله مند دی چې د فوټبال ملي ټیم به نننۍ لوبه چې له هانګ کانګ سره یې کوي وګټي. دغه لوبه د هند د کلکتې ښار په یوه سټډیوم کې پیل شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نننۍ لوبه مهمه بولي او هیله ښیي چې دغه لوبه افغان لوبغاړي وګټي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دغې لوبې ته ښه تیاری نیولی. د ویتنام په تمرین کمپ کې او هم په هند کې تمرینونه کړي دي.
بازیکنان از لحاظ روحی در بهترین شرایط ممکن هستند.
روحی پلو لوبغاړي په ډیر ښه وضعیت کې دي او یوازې په همدې فکر کوي چې د آسیایي ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. له نیکه مرغه لوبغاړي له فني پلو هم په ښه وضعیت کې دي او په تمرینی کمپ کې دې لوبې ته تیار نیولی دی. اوس لوبه 0-0 ده. د ښاغلي مشعوف په وینا افغانستان په خپل ګروپ کې له هند، کمبودیا او هانګ کانګ سره یو ځای دی او له دې درې وړو هیوادونو سره درې مهمې لوبې دوی لپاره ډېرې مهمې دي چې ویګټي. تر دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د طالبانو د واکمنۍ د اولې دورې له سقوط وروسته د آسیا د فوټبال د کنفدراسیون له لوري د یو خاص امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې لوبې وکړې خو بریالی نه شو. خو که چیرې اوس په خپل ګروپ کې لومړی ځای خپل کړي نو به بیا دغو سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بل لوبه به راتلونکي شنبه له هند سره وي او له کمبودیا سره به هم د راتلونکي اونۍ د سه شنبه په ورځ لوبه وکړي. د کرکټ د ملي ټیم ترڅنګ د افغانستان د فوټبال ټیم هم په تیرو نږدې 20 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې او په هیواد دننه او بهر مینوال زیات دي. دغه راز د افغانستان د نورو سپورتي فعالیتونو په اړه به په سپورتي خبرونو کې واورو.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډله نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. دا لوبه د هند د کلکتې ښار په سالټ لیک لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماسپښین په 4 بجو پیل شوه. دا به د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې د افغانستان لومړنۍ لوبه وي چې د هانګ کانګ په وړاندې کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې هند ته د افغان لوبډلې له رسېدو وروسته یې هلته تمرینات کړي او روانو سیالیو ته یې پوره تیاری نیولی. د افغانستان فوټبال لوبډلې روزونکي انوش دستګیر هند ته له تګ مخکې ویلي وو چې په خپل لوبډله باور لري چې د آسیا د ملتونو جام ته به لار مومي. په کندهار کې د 5 ولایتونو ترمنځ د آزادو مبارزو سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې په پلان کې لري په کندهار کې د 5 ولایتونو فراه، نیمروز، هلمند، هرات او کوربه کندهار ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د آزادي مبارزې د ایم ایم ای څانګې سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې وړاندې لیکلي چې د کندهار د ورزش ریاست او ایم ایم ای فدراسیون د دې لوبو لپاره په تیاریو بوخت دی چې روانې خبرګولي میاشتې په 13مه نیټه به پیل شي. د پنځو ولایتونو ترمنځ به د آزادو مبارزو سیالۍ د کندهار ولایت په دولتي جمنازیوم کې وشي. او د هند خزینه کرکټ لوبډلې مخکینی کپتان میتالی راج له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. میتالی راج نن پر خپل ټویټر پاڼې له نړیوال کرکټه د تقاعد له اعلان سره ولیکل چې په کم عمر یې دا ویاړ نصیب شو چې د هند ملي لوبډلې لباس پرتن کړي او په نړیوالو میدانونو کې د خپل وطن استازیتوب وکړي. اغلی راج ویلي لوبیز ژوند یې له لوړو ژورو ډک و، خو هر ځل چې میدان ته ښکته شوي هڅه یې کړې چې د هند لپاره لوبه وګټي. 9 کلنې میتالی راج په خپل 30 کلن لوبیز ژوند کې د هند خزینه کرکټ لوبډلې لپاره د ټیسټ کرکټ په 12 لوبو کې 699 منډې، په 232 ورځنیو لوبو کې 1015 منډې او په 78 ورځو لوبو کې 2304 شپېته منډې کړې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې د نورستان اوسیدونکو وای په یو شمیر سیمو کې د قومونو ترمنځ ډېر دښمنۍ تر اوسه نه دي حل شوې او هر کال د ښکېلو خواوو ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله وړي. ویل کېږي د ډېرو دغو دښمنیو په نتیجه کې یو بل ته د مړواړولو سربیره ځنګلونو ته هم اور اچول شوی دی. نورستان هغه ولایت دی چې په وروستیو دوو اونیو کې په ځنګلونو کې د سخت اور لګېدو شاهد و. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د وزنګلونو کې لګېدلی اور هم د قومونو ترمنځ د تربګنیو نتیجه ده او که نور عوامل. نور به په دې رپورټ کې وورو.
د نورستان اوسیدونکو وایي لږونه کال کېږي چې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د بوز مکی ځنګلونو څړځینو او نورو شایانو پر سر د قومونو ترمنځ دښمنۍ او اختلافات شتون لري. د دوی په خبره همدا دښمنۍ د چیخ کېلو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو ترڅنګ د سیمې د امنیت د ګډوډېدو او د ځنګلونو د لمنځتلو سبب کېږي. له دغو لسګونو دښمنۍ څخه یوه د ختیځ نورستان په کامدیش کې د کوشتوزیانو او کامدیشیانو او بل هم د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ د اوبو او ځنګل پر سر پیل شوي دښمنۍ دي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې 100 کال وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوي.
یو جانب چې کوشتوز د اوبو نه پریدي د کامدیش خلکو ته، او دا یو ځل په 1910 کې نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی صداغه په واسطه چې جرګې په راس کې وو یو فیصله کړې وه. دا تر ډېره وخته دې فیصلې دوام وکړ، خو متاسفانه بیا دا انقلاب کې دغه موضوع بیا راوپارېدله. څو وارې د خلکو په منځ کې جګړې وشوې، په لسهاوو کسان مړه شو، په لسهاوو کسان پکې معیوبین دي، خو جانبیانو ته بې انتها خسارات رسېدلي دي.
ښاغلی وحدت وایي د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ شامدره کې د ځنغوزیو ځنګل بیا د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ د شخړو او جګړو سبب شوه دی.
دا د چایل او د باغ ترنګ د خلکو ترمنځ د یو ځنګل موضوع ده، چې البته دا ځنګل هم د چرغوزو ځنګل دی. دا موضوع هم ډیره پخوانۍ ده، تقریبا ظاهر شاه د حکومت را په دی خوا په دې کې حکومتونو فیصلې کړې دي، ولې تطبیق په ساحه کې نه دی شوی. جرګې پکې شوې دي، مړي هم پکې شوې دي، زخمیان.
د نورستان بل قومي مشر حاجي غلام الله نورستاني وایي د کامدیش کوشتوز او د چاهل او باخترن قومونو سربېره د ولایت په زیاتو برخو کې د ځمکې ځنګل او اوبو او څړځایونو پر سر شخړې او دښمنۍ شتون لري چې نورستان ته ډیر زیانونه رسولی دي.
کوشتوز خو ټول خلک مهاجر شوی دی، یو کلی کور هم نشته هلته، ولایت ته تللی یا نږدې پراته ولایتونو ته لکه کونړ لغمان شو او نورستان مرکز ته، یو کور هم اوس په کوشتوز کې نشته. پیارو ژونیا کې دوه په ولسوالي مربوط او منور ولسوالي په ارتباط، دا د څار ځایونو په ارتباط کشیدګي ډیر موجود دی. دا مسایل پخوانه پاتې دي، دا باید حل شي.
د دوی په خبره چې د قومونو او کلیو ترمنځ شخړې او دښمنۍ د امنیت د کمزورتیا او ګډوډۍ او زیاتوالي سبب شوې دي، چې حل کول یې د دښمنو کورنیو ترڅنګ حکومت او ټول نورستان ته ګټور دي. په نورستان کې طالب چارواکي هم مني چې په ولایت کې د قومونو کلیو او کورنیو ترمنځ جګړو او دښمنیو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي د یادو ستونزو د لمنځه وړلو او دښمنیو ختمولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
سلګونه داسې قضیشته چې قومونو ترمنځ دښمنیانی وي یا د کلی او کلی ترمنځ دښمنیانی وي او داسې یا کورنۍ ترمنځ دښمنیانی دي. نو دغه دښمنیانی ډېری وخت د انسانانو د تلفاتو سبب هم ګرځي او دارنګي مالی تلفات سبب هم کیږي او د ملي شتمنیو دارنګي د حکومتونو سره د مخالفت سبب او باعث هم جوړیږي. نورستان ولایت ټول ارګانونه چې دا مشکلات د قومونو ترمنځ یا د کلیوال ترمنځ چې وي یا د اشخاص ترمنځ
دا یوازې نورستان نه دی چې پکې د اوبوز مکې ځنګل او څرځینو پر سر لزګونو کالو دښمنۍ دوام لري، بلکې په نورو ډیرو ولایتونو کې دغه ډول ستونزې شته چې هر کال پکې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې رسیدو سربیره د امنیت د کمزوري کېدو لامل کیږي.
و مورل چې د نورستان په یو شمیر سیمو کې د قومونو ترمنځ زړې دښمنۍ تر اوسه پورې نه دي هوار شوي او ځینې وختونه د ځاني زیانونو تر څنګ د مالي زیانونو په ترڅ کې ځنګلونو ته هم اور اچول شوی دی. نورستان هغه ولایت دی چې په وروستیو دوو اونیو کې په ځنګلونو کې د سخت اورونه لګیدلي وو. د نورستان سربیره دغه راز په کونړ کې هم په ځنګلونو کې اور لګیدلی. د کونړ د چپې درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګیدلی اور بیا د خلکو په هڅو کنټرول شوړې دې زنګل ډیر زیانونه اړولي. نور به لخل خبر یاله وورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند تورتم زنګل کې لګیدلې اور د خلکو په پرله پسې هڅو پر څلورم ورځ مهار کړې شو. د سیمې دوه تن اوسیدونکي وحید الله صافی او جمال الدین چې نورو کلیوالو سره یې اور وژنه کې ګډون کړی وایي
قومي خلک ته سلام اور مهار کړ بوټي چې خیر باران کنٹرول سے
په سیمه کې تون بادونه او د وچکالۍ په وجه په ځنګل کې وچې شوی ونی او بوټي دي. په کونړ کې چارواکي هم وایي چې د چپې درې د تورتم او نورو سیمو کې ټول لګیدلي اورونه کنټرول شوی دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کما د ور هغه پیښه وا ور وجنه چې کومه طریقې د غټولې طریقې ول سودا غ صاحه مسولین او خلکو هغه په لاس په کار شوی وو هم نن چوونو ختم شو او تقریبا د نن ورځې مازیګر پورې په کونړ ولایت کې بل دسه داسې سنشته چې یادا سي ځنګل د ساحه چې پاغې کې د ور دغه پیښې.
د نورستان چارواکي ولسی وګړي هم وایي چې د یاد ولایت په شامدره کانتیوا او اما ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې بل شوي ورونه مهار کړې شوي. په دواړو ولایتونو کې لګیدلو ورونو د نختر او زنغوزي او نوري په زرګونه ونې د ور خوراک کړي او په دغه ځنګلونو کې د اوسیدونکو ژوند کورونه او ځالې هم سوځېدلې دي.
و امر دلته کونړ د چپې درې په تورتم زنګل کې د لګیدلې اور په ګډون د ولایت په نورو سیمو کې لګیدلې اورونه کنټرول شوې دي. اوس به هم ستاسو ته پیغامونه وورو.
کټاوازه د کټاوازه په تما سوایم د طالبان اورونه ته دا تما غو خبرې پرې نه مې وسو خلق ما دروې اورونه جان چې تاسو کله اورونه جان د خبريال وزن یې کله بل وزن یې کله د کزو خپل باندې کوي مخام باندې کوي او دا خبرې خو نه دی ورو جان خو رادیو غانې د ازادۍ رادیو په څوک باندې ټلیفونام په څوک باندې امریکا رادیو په څوک باندې یو شای وسی خلک زنګونه وی له امریکا رادیو ته له ازادۍ رادیو ته پای طالبانو دا خوڅه سوچ والای دا ملت ډیر وزوري دا ملت ته چې نظر وي وسلام
ځوادونه ما د تخاطر د برکت او سلامي ما سلام دی او ټول او د بنګ ته یې بعد سلام طالبان مرګ نه ټول وسه ټول صاحب مختلف مسکینان او غریبان او صغیران او اعتماد او صاحب خپل اعتماد په مسور شوی لیکن دا داخله مرګ نه پزور او وسه ټول صاحب د زور کار اخل صلا پزور او خپل اعتماد ته نه زور کوي خپل کون ته نه زور کوي مرګ نه پزور وسه ټول دا باندې پاتې دا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ماسکی ماسو بس سلام زموږ د کلچانو مشکلات دي په افغانستان کې ډیر او مشکلات سره مخامخ دي. او جمهوریت حکومت کې موږ له مشکلات سره مخامخ وو او اوس په اسلامي امارات کې زموږ مشکلات ډیر به حد زیات ورور چې موږ مالچرونو ټول زور واکول اندې کړی دی غصب کړی دی موږ څملداري دی مننه مالچرو الله سره ور کړی دی الله سمو ته دی نو هغه ته د ورور موږ څه کوسي موږ نه پر خو دل کیو حکومت کارونه مرامل باندې ورور موږ کوروندو تم نه پری دی چې موږ مالداري واغه مم الله سره ور کړا دی موږ مالچرونو چې دی هغه غصب دی
کچا کیږي ګردا په ماټرې کې په دغه ماټرې کې لاندې غنم ګونی دي سربېره دغه خشخاش ګونی دي په دغه ډول یې پاکستان کې چا کې دغه غنم مخنیوي دی وکي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې په دې برخه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړې خبرونه مهیروي خو یو ځل بیا تاسو په مرګ ورزوم د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان ځینې لیږدول شوي وسلې وسایط او تجهیزات بیرته د ایران لخوا ورتسلیم شوي دي. وزارت نن په یوه اعلامیه کې دغه ادعا کړې او ویلې چې دغه وسایط او تجهیزات د تیر حکومت پر مهال ایران ته وړل شوي وو چې تېره شپه د اسلام کلا بندر له لارې هرات کې طالبانو ته وسپارل شول. باختر خبری آژانس در راپور لمخې په دغو تسلیم شوو وسایط او مهماتو کې ټانکونه، رینجر او فولډر ډوله موټر و 50 کلاشنیکوفونه، 9 راکټ لانچرونه او نور تجهیزات شامل دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې د ایران دغه اقدام ستایلی او ویلي چې دا به د دواړو هیوادونو اړیکې لا مضبوطې کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی. د دې وزارت چارواکو نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو دوونیو به شمیر 100,000 یونیفورمونو ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي چې څوک د یونیفورم لا اغوستو ډډه وکړي نو سزا به ورکړل شي. د طالبانو پر حکومت یو انتقاد دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولای ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري. د بشری حقوقو د څارنې وال سازمان او ناروی او زلبیا په افغانستان کې خزو له حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بشری حقوقو د څارنې وال سازمان د خزو د برخې مشر هیدر باروی پر افغان خزو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو له خزو خپل واقعي اخیستی او له خپل التیاو محرومی کړی دی. نو موري ویلي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د خزو د حقوقو تر ټولو جدي بحران دی.
ازادی او اوریدونکی
د ازادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د لوړو بایو په اړه پیغامونه راته پریخي دي. ډیره اندېښنې پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې اوسمهال د غنمو او غوړیو بایو ډیره ختلې دي. موږ په همدې اړه د سوداګرۍ خونی له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه هم کړې ده. دا مرکه وروسته درته راځي خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورونو زه تاسو ته پیغام لرم چې دا د افغانستان غنم چې سوله وي بندي خو تر هغه دي ګران سوله دا اوس موږ ته چې موږ خپل غروي کې مرغې شینې سولې کدا سي چې وروره د غنم یلا یاله ته بیرته په ایران کې مغه حکومت رانی شي. د افغانستان حکومت په پاکستان کې هم دغه د افغانستان حکومت شتله یاله ته رانی شي. په پینځنن په څلور نیم سو په څلور سو واټیا اوس نو دا د خلکو سره دا شاته درېدلې دي چې د ګور د خلک جواله په شاده دا و در شو وخت پر لسترخه دا خو د مشرانو کار دی. د تجارت دی بیا قرار یې میاش نه رانی شي ګټه دې نه خوري اس اسمان نه لږ بیا د رایت ګټه وخوري د مشکلان دې ګټه وخوري دا ولې مشتری دا رقم کیږي تاسو خپل سوچ ورته ووي چې نه پېد شي ارمان کیږي شي نه را پرېږدي موږ وس کار غستی چې د خوانه چا په شي را پرېږدي چې هغه موږ وخرو نه مده پندانی پر غولي وس کار کینې مده خشخاش پر غولي وس کار کینې خپل پر غنه موږ خپل غنه مده موږ خپل نو سورانی ولیدا شان مرته درولي دا قرار واخی قرار یو چاته دغه وځ پاور کې چر ځای گیر کړ چې بشه موټر ته ورلګیت ووي دغه یبار زبان بولم دا زبان نه بولم چې روان دي د یو شهر بل شهر ته مې پرېږدي د یو بازار بل بازار ته مې پرېږدي زه دغه ناری و مدرینیم خروار جواري ما خولل دي ولاکه د خمن میږو خورلې تاسو حساب ورته وکي دا خوړ کېږي په دوا دیګرم دا وس موږ ته چم وکړو بارچ یو غلط کار څخه وسی بار مولا سنم کاټه وي سرونه مم کاټه وي بار وای ولی مو وکي مګر دونه جي سره کېږي تی فکر ووي
سلامونه نیکه هلي احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته شریف الاشرف یارم د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه ته دا پیغام پرېږدم موږ د اسلامي امارات له مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې باید د غنم چې نور هیوادونو ته قچاکي ډول اوړي باید د مخ په کلکه ډول ونیسي اسلامي امارات مجاهدین وایي چې موږ مخ نیول دي خو لا هم شاید چې په ځینو سیمو کې دي قچاکي ډول اوړي بغلا
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو